در تهم لرخوز خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري سیاسي د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ او بللی خو ژمنه یې کړې چې اروپای ټولنه به په بېلابېلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلي هیڅ یو هم په دې اړه چې ولې د سخت بندیزونو پر ښځو لګول شوي او په پایتره سیګ وضاحت نه دی ورکړی. نیکلسن وایي ډیرو افغانانو ورته ویلي د امر بالمعروف قانون چې طالبانو یې تطبیق څو میاشتې مخکې پیل کړ کارونه پیچلي کړي او د ښځو پر تګ راتګ کار کولو او خدماتو د لاسرسي او د خپلو کورنیو ته د ملاتړ په برخه کې د هغوی پر وړتیا و نغړه ناوړه اغېز کړی ده. په پام کې ده چې د مرغومي یا جدي په ومنېټه د طب د پونځوي له فارغانو اگزیټ ازموینه د نجونو له ګډون پرته واخیستل شي. د ازموینې ملي ادارې چې طالبان اداره کوي پرون ماښام پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر ورکړ. اگزیټ ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د طب پونځوي له فارغانو څخه اخیستل کیږي او له بریا وروسته د فعالیت اجازه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته اوس د روغتیا زده کړو په موسسو کې هم د نجونو د شمولیت مخه نیولې ده. د دې بندیزونو لکبل د طالبانو پر حکومت انتقادونه په زیاتی دوی دی خو طالبان ټینګار کوي چې دوی د نجونو خوځښتونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکوي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن پر دې خبره کوي چې پر طالبانو لنړیوالو فشارونو سره سره دوی خپل دریز نرم کړي نه دی او لا هم خپل محدودونکو اقداماتو ته دوام ورکوي. په ځنګړي ډول پر شوزو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم بحث وسو. د امنیت شورا غوړي هیوادونو تیر جمعه دراوی په اتفاق پریکړه وکړه چې پر طالبانو لګول سوي بندیزونه دوام وکړي. له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوو نورو میاشتو لپاره د ملګري ملتونو له بندیزونو سره مخامخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو دغه راز وسلو بندیزونه شامل دي. د ملګری ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو دراوی په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلی ماموریت د 400 میاشتو لپاره وغځاوه. هغه څه چې د طالبانو عکس العمل هم پرولی دی. متحده ایالات د بشری مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکو ټیم د رول پر اهمیت داسې مهال ټینګار کوي چې په وینا یې د ښځو نجونو او اقلیتونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. تیره جمعه په اسپانیا کې هم د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه چې د افغان ښځو ګڼو فعالانو په کې ګډون کړی و. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانویل البارز په غونډه کې وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب سي. شغلی البرز غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسئلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو نور محدودیتونه هم دوام لري خو دغې ډلې له نړیوالو غوښتنو سره سره خپل دریځ نرم کړی نه دی. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې طالبان ولې له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي خو خپل دریځ نه نرموي. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز احمدزی، د غرض بل شنونکی خان زمان امرخیل. شغلی احمدزی، په پیل کې تاسو ترازو د امنیت شورا انتقادونه څومره پر ځای دي او آیا طالبان به ستاسو په نظر دې ته اړ سي چې خپل دریځ نرم کړي؟
زه فکر کوم چې شاید دومره ډېر زیات غټ تاثیر به ونه لري، ځکه چې
د طالبانو اکثرا رهبری سده خصوصا په اصطلاح یو څلور پنځه نفره چې په دوی کې تصمیم نیون کې دي او هغه ټول واګي په لاس کې لري هغه ډیر زیات دي تلیواله نه دي چې نړیوال ټولنې سره تاړي کې ونیسي په دې خاطر باندې چې هغه ته دا یو نامشروع عمل ښکاری په خاط کې د افغانستان سره فکر کوم یو ډیر لوی خپل افغانانو سره هم یو لوی جفا ده خو په تاسف سره چې دوی دغه ته نه متوجه کیږي اوس په افغانانو کې یو غټ لوی شک او تردید دا منځته راغلی ده چې اکثر افغانان په دې باندې شکمن دي چې آیا دغه کارونه په واقعي شعوري توګه باندې کیږي او که په غیر شعوري توګه باندې یا له سرزوري نه کیږي دلته یو شک دی افغانانو په زړه کې زړونو کې اچولای خو په تاسف سره بیا هم افغانان په دې کې متاثر شي دي عام افغانان دي دوی خپل په دې باندې کوم هیڅ تاسیس د فکر کوم چې ونه لري ځکه چې دوی ته سفرونه نه کوي دوی چیرته نه ځي او د دوی شتمنۍ هم که چیرته بهر وي هغه به شاید نامعلومی وي چې هغه نه ضبطیږي نو په دې خاطر باندې د دې هغه اصلي بایلونکي د دې لوبې عام افغانانو افغانستان د په تاسف سره البته
ډېر مننه ښاغلی مختار تاسې هم بحث ته شرغ لاست تیر جمعه هسپانیا کې هم په یو غونډې کې چې د افغان ښځو استازو پکې برخه اخیستې وه د افغانستان د ښځو انجونو پر وضعیت خبرې وسوې او دوی د نړیوالې جزایي محکمې لخوا د ښځو انجونو له حقونو د سرغړونو د موضوع د څېړنې غوښتنه وکړه څه فکر کوي چې دا محکمه به وکولی سي په دې برخه کې اقدامات وکړي
زه فکر کوم د نړیوال محکمه فشار به په طالبانو داسې نیغ په نیغ اثر ونه لري وجه دا دی چې که تاسو د نړیوالو محکمې ICC هغه تاریخ ته وګورئ دوی په خپل دندو کې په بوسنیا او داسې په سودان په نورو نړۍ مناطقو کې دی ناکام پاتې شوی او همداسې د اسرائیل په هکله خو دومره ویلی شو چې د طالبانو لپاره یو فشار وي او طالبانو داسې فشارونو ته قطعا غاړه نه ږدي ځکه طالبانو ذهن داسې یو روایت جوړ کړی چې د هغه روایت له مخه د نړۍ سره د تعامل او تفاهم د خپل فکر په اساس کړي چې دا د افغانستان د منافعو او د افغانستان د خلکو او زموږ د ملي ګټو پر خلاف دی تر کوم ځای پرې چې زه د نړیوالو محکمې نه معلومات او مطالعات لرم نظر مې دا دی چې دا به یو فشار وي خو تطبیق به یې ډېر ګران دی نړیوال محکمې لپاره وي
ډېر مننه ښاغلی احمد زای که دغه سی وضعیت دوام کوي د دې تاوان چا ته رسیږي او ګټه چا ته رسیږي
لکه څنګه چې مخکې هم وویلې زه فکر کوم چې په دې باندې حتی ذهني فشار هم شاید وارد نشي ځکه دوی له ملک نه بهر نه ځي به نورو ملکونو ته نه ځي که بعضې ملکونو ته لاړم شي هغوی سره ارتباطات ډېر ښه لري نو دوی هغه ملکونه بیا نړیوالې محکمې پریکړو ته ژمن نه دي نو په دې خاطر باندې دوی باندې حتی شاید ذهني فشار هم نه وي اما په تاسف سره چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او خپل افغانستان ته په مجموع کې رسیږي نو که چېرته موږ تاسې وګورو تر اوسه پورې چې څومره هم دا پریکړې سوي دي د افغانستان په حق لباندې یا د دې په حق لباندې په هغې کې هېڅ دوی ورته حتی تاسف هم نه ده ښودلی اکثرا بعضې حتی رهبرانو سره چې په مرکو کې په مطبوعاتو کې راوځي هغوی وایي وایي موږ هېڅ نړیوالې ټولنې ته کوم هغه نه لرو احتیاج نه لرو په حقیقت کې نړۍ اوس داسې یو سوي ده چې نړۍ په شکل دی یو کلی ده او په یو کلی کې هر څوک هر چا ته ضرورت لري هیڅوک په هغه کلی کې مکمل نه دي نو اما دوی دغه نه درک کوي دا چې ولې نه درک کوي زه فکر کوم چې دغه یو باندې یو څېړنه په کار ده چې آیا دا واقعا دا کار قصدن کیږي او که دا کار لنا پوهی کیږي او که دا کار کې کوم بل سن نغښتی دي نو بیا هم زه دا خبره کوم چې زیان ټول افغاني ټولنې ته او افغانانو ته او افغانستان ته رسیږي نه دوی ته په شخصي توګه
ډېره مننه ښاغلی مختار له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان ښځو د ملاتړ دپاره غونډه جوړه سوې وه چې ممکن دا ډول نورې غونډې هم وسي دغه ډول جلسې نړۍ ته د افغان ښځو واقعي تصویر ستاسو په نظر وړاندې کولی سي
فکر کوم درې موضوع دلته ډېر مهم دی اول دا دی چې دا ښځې چې په دې نړیوال سټیجونو کې برخه اخلي اکثره افغانستان د ښځو د نجونو او د خلکو استازیتوب نشي کولای. دویم دا دی کچیر دوی دی یو جنسی اپارتاید خبره کوي هغه باید یو ډلې په متعلق وي، نه د یو ملت په حق، د افغانستان په حق. افغانستان یو ملک دی، یو طالبانو یو حکومت دی، یو نظام لري چې دغه نظام کولی شي دوی په اپارتاید باندې معرفي کړي. دریم موضوع دلته دا دی چې اکثرا دوی په افغانستان کې چې اوسېدلی یعنی موږ تر څو ته کوم ځای پرې چې معلومات لرو، دوی په افغانستان کې په خپله په ډېر غټ او جنایاتو باندې مرتکب شوی، د افغانستان نه اخلاق کړي، په میلیونونو ډالر یې تښتولي. زه فکر نه کوم من المجموع دوی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي، اما قطعا داسې ویلی شو چې په نړیوال سټیج کې د ټولو افغانانو ښځې کوم دریچې د طالبانو پر ضد منځته راغلی، دا د طالبانو د هغو استبداد کړنو په نتیجه کې دی چې همې خپل نظام محدود کړل او همې نړیوال انزوا سره مخامخ شو، هم د افغانستان منافع ته ونه کتل او هم له بل اړخه نظام په نړیوال کچه ډېر سخت بدنام شو. موږ مطمئن یو که طالبان اوس هم فرصت لري چې تر ټولو د مخه خپل ملت ته مراجعه وکړي، پوهنتونونه پرېږدي، د ښځو تعلیم او تحصیل ته د په درنو سترګو وګوري، د افغانستان منافعو ته د اولویت ورکړي، تر هغه وخته پرې چې طالب د افغانستان د غوس ملت او اکثریت غږ نه اورېدلی، افغانستان به د سیاسي او نړیوال انزوا نه ونوځي. طالب لپاره غوره دا دی چې هغه نظام منځته راوړي کوم انزور چې د اسلام سپېڅلی دین خلکو ته وایي. اسلام کې تعلیم او تحصیل، تربیت، پوهنتون ته تلل، کار او کسب کول، تجارت کول د ښځو حق دی، بنیادی انساني شرعي اخلاقي فطري حق دی. اما طالبان کوم انزور چې د خپل نظام نه نږدې شي، دا د دې تاسف او د درد ځای دی چې طالبانو د افغانستان د ملت په منافعو باندې نه پیږي. که چیرې کوم روایت چې طالبان ځان لپاره د اسلام نه ښودلی، دا روایت د اسلام سره په ټکر کې دی، ځکه اسلام د تمدن، مدنیت، علم، معرفت، خبرې اترې، پوهنتون ته تلل د حق او حقانیت او عدالت دین دی. یعنی اسلام حکم پر عدالت ولاړ دی. اسلام ټول سیرنیز مسائل پر عدالت استوار دی. اسلام کې تور سپین نشته دی، ښځه حق دی، تعلیم لري. مونږ د داسې کړنو او د داسې کانفرنسونو حمایت کوو، اما ځینې سیرې په دې کې چې د افغانستان له ادرس نه خبرې کی، هغه د افغانستان د ملت او د افغانستان د ښځو ارزښتونو، باورونو، اعتقادونو هنداره نه دی او استازیتوب هم نشي کولی.
ډېر مننه ښاغلی خان زمان امرخیل. تاسو ته به راسو، که چیرې طالبان چې له نړۍ سره تعامل غواړي خپل دریځ نرم نه کړي، آیا نړۍ به دوی ته حاضر وي چې د دوی په وړاندې خپل دریځ کې تغییر راولي؟
زه فکر نه کوم چې نړۍ د موږ ته ډېره محتاج واوسي، بلکې برعکس موږ نړۍ ته ډېر احتیاج لرو او موږ باید د نړۍ شرایط ومنو، نه دا چې موږ په نړۍ باندې خپل شرایط ومنو. هیڅ په دې فکر نه یم چې نړۍ دې د دوی کوم شرایط چې دي په دغه شکل ته، او دا اقتصادي شرایط وایي چې موږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، په هغې برخه کې مرسته وکړي، په تعمیري مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، په ځینې نورو مسایلو کې، د اجتماعي مسایلو کې چې هغې کې د مرستې ضرورت و. دلته فرض مثال د ظرفیت د جوړونې مله نړۍ به دغه شرایط منلي وای، خو داسې شرایط چې دوی ورځ تر بلې ولس باندې، په بشر باندې دا د ساحه محدودوي، نو تاسو فکر کوئ چې نړۍ به دوی سره مخکې ولاړه شي؟ هیڅ کله نه دي، په هیڅ خصوصا نړۍ خو بیا هیڅ کله لوی سره وړاندې نه دي. کېدای شي ځینې هیوادونه په نړۍ کې داسې اوسي چې هغه ځینې مجبوریتونه ولري او په دې پوه وي چې د دوی سره که اړیکې ونه پالي، د هغوی به ځینې ګټې تر دغه لاندې راشي، تر سوال پوښتنې او یا د تهدید سره مخ شي. نو زه فکر کوم چې هغه به ډېر محدود هیوادونه دي نړۍ په کچه باندې چې هغوی دوی سره به تعامل وکړي. خو بیا هم موږ تاسې وکتل، دا اوس هم ګورو موږ تاسې چې دوی په کومو هیوادونو باندې ډېر باور لري، هغه هیوادونه هم د دوی په دوی باندې ډېر باور نه کوي چې دوی په رسمیت باندې وپېژنو، حتی د یو قوي تعامل ته هم دوی ته میلان نه لري. یو سیاسي لوبه ده او قوي ورسره. که موږ تاسې وګورو ایران، که موږ تاسې وګورو ازبکستان، پاکستان دا هیوادونه خطا پاکستان په ځای بریګي ترکمنستان حتی یعنی پاکستان چې کاملا د دوی حمایت درلوده دوی کومشه او هغه هم دې تام
بل استاد سواز یو څه خراب سو کچری زایت تغییر ورکه ممکن نسم سی بیا هم اوریدون
کوته
یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري په دې بحث کې را سره ملمانی دي د افغانستان د ستراتیژیک تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د سیاسي مسایلو شنونکو عزیز احمد زای او د چارو شنونکو خان زمان امرخیل شغلی احمد زای په طالبان کې د نن ځینی جګپوړي چارواکي د دې ستا چې نرم بیانونه ورکوي او په غیر مستقیم ډول پر خپل مشرانو انتقادونه کوي خو په عمل کې ولی دوی څه نه کوي یا څه نسی کولای
فکر کوم چې دا یو مشکل دلته موجود ده چې ځینی مشران یا اکثریت د مشرانو اکثریت د اتحاد کابینه غړي هر یو سره چې جداګانه توګه باندې سړی بحث کوي او سره کینی او سره خبرې کوي دی هغه د ریزونو ته چې متوجه سي وخن سړی دی تعجب کوي چې څومره نرم د ریز ده څومره او کاملا د حکومې خبرې چې هر افغان هر عادي افغان لزړه نه راوځي دی هغه لخلین راوځي دی هغه لخلونه هم راوځي خو دوی د خبره نه کوي عامه کې اما زه فکر کوم چې دوی په خصوصي مجالس کې دا خبره کیږي او زه د هغه بیانونو ته متوجه سوی یستم د خلیل حقانی د فاتحې په ورځ باندې د بیانونو نتي وسوله ګوره هته دی او ماوین د رئیس الوزرا مولوی کبیر نو هغه دا ویل چې خلیل رحمان د تیزی خبري وکړي د زشت خبري وکړي شروع د خبرو امده وکړو نو بیا نور هم په تعقیب کړي یعنی خبره ده چې د خبرې د دوی په منځ کې کیږي د څه باندې مدواتو ته کله دی چاله خلینه راوځي کله نه راوځي دغه خبره هم په داخل کې ډیر ګونګوسای د ډیر خبرې دی او ته ځین سره چې سړی خبرې کوي په شخصي توګه باندې دی دوای چې او دلته کیږي د خبرې اته مستقیم د دوی مشر ملا هیبت الله ته د خبرې مستقیم کیږي حتی یو وزیر داسې ویل چې ما ورته ویل چې ګوره دا کوم کارونه چې موږ کوو خو ته خو خپله شیخ الحدیث ته خپله په دې باندې پیږي چې دا کارونه موږ د اسلام سره په تقابل کې یا د شریعت سره په تقابل کې دا کوم بعضي کارونه چې د موږ د امانت طرفه کېږي خو خاص کر دې تدین جنو د تعلیم دا په شریعت سره په تقابل کې دی وای هغه ما ته ویل چې دغه د امرات امر چې دا اطاعت دا واجب ده او کته هم واجب غنی نو بس چې صدر ته وایم هغه نه غره خمو کې لدین نور زتا ته دی ویل سن لرم او بس وای زی چپ کړم یعنی د خپل د دې وزیر خبره ده چې کوي نو وخان د خبرې کیږي اما باندې متواتو ته کله کله د دوی زینو کسان لخلی راوځي او کله د زینو نه راوځي خو په عام محضر کې په طالب په متواتو کې د خبرې وخان نسد نه کیږي خارکونه خبر سي
ډیر مننه شغل مختار تاسو په دې ورستوي کې د افغان جنود تعلیم او تحصیل په ملاتړ رخ پورته کړي طالبانو په لمړیو کې ویلي و چې پر شوز او جنو لګول سوي محدودیتونه به لن محل وی خو سرګندیږي چې دوی د خپل لمړی واکمنی دورې ته ورستنیږي چې هغه وخت هم شو زونجونو د تعلیم تحصیل او کار اجازه نه درلوده ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی
زه څنګه اند باور یم چې طالب خپل ملت او خپل خلک ته دروغ وایي طالب دې جنو د شوانځي او په هانتون خلاصولو قطعا عمدن تسنیت نه لري او تر هغه ځایه پرې چې موږ فکر کوو کله چې ته د یو ټولنې ښوونځی او پوهنتون کړې هغه ټولنه لپاره ته ډېر ستر دښمن او د پردیو استخباراتو اهداف په خپل خاوره کې پلي کوي هغه ملکونه چې غوښتل چې موږ یو برباد افغانستان ولرو یو بې سواد افغانستان ولرو د پردیو د ستراتیژیکو اهدافو برخه وګرځو یو افزاري منطقه واوسیږو دغه اهداف طالبان په غیر مستقیم ډول پلي کوي چې دا د افغانستان د ملت لپاره د خلکو لپاره او د افغانستان د سیاسي تاریخي هویت لپاره یو ستر ظلم او ستم دی لبل اړخه زموږ راغ دا دی چې ملا هیبت الله نه خدای دی نه پیغمبر دی نه اول الامر دی نه د کوم ځای نه کوم سند راوړی چې په خپل په دې ستر اوازی ملت باندې د خپل روایت له نظره ظلم ستم وکړي موږ د طالبانو نه غوښتنه کوو. د طالبانو په منځ کې ډېر داسې ستر شخصیتونه دي چې هغه د افغانستان په ګټه د افغانستان په منافعو پوهېږي. دوه لاره طالبان لري، یا د امیر خلی قدرت او عزل کړي، او یا د خپل ملت تر څنګ ودرېږي. موږ مطمئن یو چې د افغانستان خلک او اکثرا طالبان خود پویږي چې ملا هیبت الله ظلم کوي. اما کوم روایت چې د بعیت پر اساس دی او دوی دښمنان لري په منطقه کې، نه غواړي چې دغه موضوع نور هم مطرح شي، غواړي چې یو څه انعطاف وشي. خو غوښتنه زموږ د طالبانو نه او د افغانستان د ملت نه دا دی چې کله هم چې داسې موضوع منځته راځي په اسلام او شریعت کې، دا دی چې یو ظالم امیر په مقابل کې جګېدل د یو مسلمان او د یو انسان دنده دی. زموږ غږ دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون تړل د افغانستان د ملت سره، د خلکو سره خیانت دی. او په دغه خیانت کې که طالبان خپل غږ پورته نه کړي، چې داسې یو ظالم امیر په حق له طالبان من المجموع به مسؤول وي. موږ غوښتنه دا دی چې طالبان د دغه تاریخي مسؤلیت نه ځان وژغوري، د ملا هیبت الله د دغه فرمان په متعلق ودرېږي، او د خپل ملت غږ بدرګه کړي. او دا د افغانستان د خلکو لپاره مفید او مؤثر نه دی، بلکې د افغانستان د ملت سره دښمني دی. موږ بار بار دا تاکید کوو، تایید کوو، او بار بار په رسنیو کې هم دغه وایو چې طالبان اوس هم فرصت لري چې خپل ملت ته مراجعه وکړي، د احمد شاه بابا په سیر یو سره لوی جرګه مطرح کړي، او په دې لوی جرګه کې د افغانستان ملي منافع ته ژمن پاتې شي، قانوني اساسي منځته راوړي، او بلا قید او شرط د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې خلاصول د دوی انساني حق دی، د دوی بشري افغاني او فطري حق دی چې دا د اسلامي ارزښتونو او باورونو او اعتقادونو پر مخالفت دی. اما متاسفانه چې کوم کړي په قندهار کې جوړ شوی، دغه کړي د افغانستان په ګټه هم نه پیږي، او افغانستان په نړیوال کچه بدنام کړي. نن په هر اسلامي ټولنه کې، حتی موږ و 50 اسلامي ملکونه لرو، اکثرا طالبانو ته ورغی چې تاسو دا کار مه کوئ، نجونو ښوونځی پرېږدئ، د اسلامي فکر او د اسلام د بدنامولو سبب په نړیوال کچه ګرځي. متاسفانه چې طالبانو، خصوصا د طالبانو مشرتابه، د افغانستان تا د نړۍ د مسلمانانو غږ هم وانه اوریدل. په همدې لحاظ طالبان په نړیوال کچه انزوا تتللي، او دغه انزوا افغانستان په انزوا کې دی. موږ غوښتنه دا دی که طالب غواړي چې د افغانستان ګټو ته ژمن پاتې شي، طالب دې باید د افغانستان د ملت غږ واوري. تر هغه پرې چې د دغه ملت غږ وانه اوریدل شي، طالبان به د افغانستان د ملت استازیتوب هیڅکله ونه کړي. بس
ډېر مننه ښاغلی امرخیل. نړیواله ټولنه پر طالبانو د فشار راوستلو د پرستاوس په نظر کوم کارونه کولای شي؟
نړی خو ډیر څه کولای شي، خو اصلا دلته د ولس خبره مطرح ده. اوس کله کوم مرستي حکومتونه د افغانستان سره کوي، خو دغه د ولسونو سره مرسته کوي کنه، نو نړی او دې ته مجبور دی من هیز د بشر د افغانانو سره په افغانستان کې مرسته ترسره کوي. په تیر دي شو سالو ته کولو کې نړیوال خپل بشري مرسته ترسره کړې دي، خو کزنی داسې فشارونه په اوسني واکمنو باندې راوړي چې هغه بیا سبب د دې کېږي چې ولسونه متضرر کېږي. نو زه فکر کوم چې د هغې نه هغې مسلې نړیوال حیران کړي دي چې اوس د دې خلکو سره په کوم ډول باندې وړاندې لاړ شي. نو یو مسله همداره چې موږ تاسو ګورو چې یوناما دفتر د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې په یو شکل ته د طالبانو د اوسني واکمنو سره پر مخ روان دي. هغه د لپاره روان دي چې نړۍ د اوسني واکمنو ته اړ دي او محتاج دي ورته، او د دوی د ملان مطابق دوی پر مخ دي. بلکې هغه ګوري چې کچيري دغه تعامل وجود لري، دلته ولسونه د ګواخ سره مخ کیږي. نو اوس موږ تاسو ګورو چې نړیوال کمخ کې هم چې کړی دی، موږ تاسو وکتل چې کله په افغانستان کې سردار محمد داود خان کمونستانو خلقیانو پرچمیانو په شهادت باندې ورسو، او د هغه نه ورسته بیا خلقیان قدرت ترغله او نړیوالو خصوصا لویدیز نړۍ وکتل چې اوس د مستبد حکومت چې دوی په خپل د کمونستانو چې به وهل چې د ظاهر خان او داوود خان نظام مستبد ظالم او دار او د دغې سوچند د کمونستانو د افغانانو سره ډیر ظلم به وکتل. کمونستانو چې د نړۍ سره جوړ رانه فقط یو ابر قدرت سره جوړ راغله او نور نړۍ پرې خو د خصوصا لویدیز نړۍ پرې خو د نتیجې څه شې شوله مونږ تاسو وکتل چې کمونستانو هم په خپل منځونو کې یو بل وژل او بل اخره د اخري مشرتابه حالت سره قم ته شو. نو یعنی نړۍ مختلف لایر لري. افغانستان کو ډیر یو کوچنی هواد د نړۍ ډیر پر مخ د موږ تاسو هغه پر مخ دی وادونه خو پرې د مختک په حالت کې هواد هم ډیر فقیر او مسكين هواد او ډیر اتی پذیر په داسې یو ځای کې موقعیت لري او داسې ولس لري چې همیشه موږ تاسو اچی پذیری. نو دغه اچی پذیری کولای شي چې نړۍ دغه اچی پذیری نه همیشه استفاده وشي کولای. دغه اوس موږ ستاسو ځینې گاونډیان دي کده دغه گاونډیانو له طریقه هم په افغانستان کې د نړیوال وګړي چې یو بحران رامنځته کی یو نورین رامنځته کی د نړیوال لپاره هیڅ مشکل نه ده. تاسو به وګورئ چې په د کال په جریان کې به په افغانستان کې به نه دا اوسنۍ نظام وشي او نه به دا را فکر باندې په افغانستان کې څوک پاتې شي. خو مشکل دا دی چې بیا به هم همدغه چې موږ تاسو کوټ په دیار لاسو دوالیا کلن ورسته انټر دغه پوری بیا د حالت موږ تاسو د افغانانو کټ افغانستان بیا په کم یو حالت. نو لکه مخکې چې مختار ته نور دوستانو په دیار باندې خبرې وکړي چې دغه لوی مسولیت دی چې دغه اوسنۍ حالت یعنی اوس هم نړیوال دوی ته په تمه دي چې دوی کې به څه تغییر راشي او د تغییر را وراتلو سره سم به نړیوال دوی سره په یو شکل ته تعامل وکړي تر څو پورې دغه سیمه ټوله آرام شي او خصوصا افغانستان وروسته د پنځه لسو شپږ لسو کلونو وروسته به آرام یو ساه واخلي. خو له بده مرغه موږ د تاریخ په اوږدو کې دغه د داوود خان د شهادت نه وروسته موږ تاسو دغه سي رهبری پیدا نه شو کړل چې په دغه یو موقعیت کې لکه چې افغانستان اسي پذیر او هیواد دی چې په دغه سي موقعیت کې موږ تاسو دغه یو رهبری او داسې مشرتابه ولرو چې هغه د نړۍ سره په داسې شکل ته پر مخ لاړ شي چې افغانستان امن او لکه د نورو هیوادونو په شان باندې موږ تاسو د خپل مدنياتو څخه د خپل په اصطلاح لکه نور خلک د برق څخه له بده مرغه موږ تاسو نه فیصد ولوس د برق ملري موږ تاسو نه فیصد ګاز لري هغه څه چې موږ تاسو ګاونډیان لري موږ تاسو هدي اقل د ګاون سیال لري او په دغه چې د بخت حالت کې موږ تاسو قرار یا نړۍ ډیر څه کولای شي کوي غوړي
ډیره مننه. پنځه ویشت دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې د طالبانو او نړۍ پر اړیکو خبرې وکړې. د بحث میلمانه وه د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، د چارو شنونکی عزیز احمدزی او بل شنونکی خان زمان امرخیل.
ونه کې دم خود دې په ګم بس نه ونه کې ګم خود دې په ګم بیا د چاپ مینا بنو سوځي ګم مستی پرتا تل پسر کو شوند مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شوند مسکادا کھلے یہ ادا زما مینا نادا مینا دبل چادا